ورځ لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر یو لس بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د تاندې څنګ پروګرام او همدارز د ازادۍ میلمه ځنګړې مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای په سر لپرون ماسپښین رئیس جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي لسیمې پر رسیدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او پولیس یې د کنټرول وس نه لري په لغمان کې د یو کور د دیوال د لوېدو په پیښه کې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان ولایت د مرکز اړونده یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي په کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي د خبر له مخې د کورنۍ مشر میرمنې او کوچنۍ لور یې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسېدلي چې ډاکترانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې کورنۍ غړي د ګرمې هوا له کبله خونو بهر ویده و د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي لویدیځو ختیځو شمالي او مرکزی ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې چټکوالی به یې په ساعت کې له شپېتو تر نوي کیلومترو پورې وي په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو سیلابونو کې سخت ځپل شوی دی وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رافه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ اسرائیلو نن بیا د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نښانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د امریکا ولسمشر جو بایدن په رافه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیلو تر اوسه له خپلو حدودو څخه پښه نه ده غځولې د اروپا د پنځو متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د اته لکه مرمیو برابرول دي د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي د اروپایي ټولنې او ناټو پنځله سوغړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولنډ د ولسمشر اندری دودا د هالنډ د صدر اعظم مارک روټ د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریډریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا و وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسګو نظره 155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمرینی لوبه کې د جمعې په ماښام د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند ویست انډیز پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په 15 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، آزادۍ رادیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19 او 15 متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12.9 منځنۍ څپه خپرونې کوي. په څو شېبو کې د آزادۍ رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي. لومړی تاندې څانګې او ورپسې د آزادۍ میلمه. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام دی او د آزادۍ میلمه په پروګرام کې نن اسمت سروان په برتانیا کې له یو دیره ډاکټر ارشاد منصور سره خبرې کړې دي. ارشاد منصور اوس په برتانیا کې اوسي او په افغانستان او برتانیا کې ډیر ډاکټران روزلي دي. لومړی پام وکړئ تاندې څانګې پروګرام ته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
فلزان دی بل شاه سر پړتا لکه ما او هغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پرسل وي غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړې ته ټوله ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکې چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من عبدونکو، خای تاسو هم داسې ځوانان دیدلې وي چې هغوی په خپل ژوند کې پښتو شیانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، له هغو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغوی کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې ویستلی، سختي زغملې، بلاخره تر یو ځایه رسیدلی دي. وویشت کلان عمران قاضی زاده وایي چې کچیر موږ داسې موخې وټاکو چې هغو ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه خپل مثال درته مګور، زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر دې باندې ځقنات کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزر ځان پرتل کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سٹور لري، هغه سره ځان پرتل کې دماغ خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو دې باندې زیات وخت پتیری دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پرتل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قنات وکي، او د وخت پتیری دو سره کچرته وسړی قنات وکي، نو د وخت پتیری دو سره کې دې شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار روان هدف تر لاسه کړي. کم چا سره زغ ځان پرتله کوم، هغه ځیته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کوم. نو منفی هغه ځو په خاصه به د افغان پرځوانانو باندې پاره ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعې کې. ناس ته پاسې د غلط خلکو سره شي غلط لارې انتخاب کی، یعنی ځان پرتله کی د نور سره تر څو برغه هدف تر لاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع او لوړه شوې ده. دغه سیالي شریکي او دا ارت ډېر یا نه و یا بخي کم و اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي، او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه سي، هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نیو تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هیڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي پر لولو پولو ته، بسنه یو کس ته په زحمت باسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجارت جوړوي. دا هغه مثبت اړخ ده، ولې بدبختانه په زموږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله ملګری، څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارو لکه څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډېر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته کوي دا سم نه ده.
مثبت ملګري درلودل دا خپله یو سرمایه ده، یو 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 ډېر ښه کار ده. ملګری ویسي یو چاته انګیزه ورکړي، که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروهیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله شي. زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یا څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک ده خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري. او که ته هغه را تشویقوې چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې، دا ناعادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی او ځان یې یو چیرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت، په خپل مټې ځان چیرته ورسوه، ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که، ځان یې د اقتصاد چښتن که، ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کې دا رقم لازمه ده، عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سي، بیا دا منفی لاره ته بیزه که هغه دا نه کی چې صحیح ده، زه څوک کې مغه څوک دا لاند فکر وکي چې زم باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا خنه ده. او مغه دا چې ځوانان دې بل لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې. د حال دا چې په کورنۍ کې نور هم دته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي.
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنا چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي، سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅ وباسي، د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي، که موبایل اخلي، که موټر اخلي، که څه اخلي. په دې کې که چیرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي، او د هغې له ګټې، د هغه له مفاد نه، د هغه له فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي، ښه ده. او که دا تا دغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي، په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخ کې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري، منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خالای زوی دی، فلانی کلیوال چېرته ورسېده. مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې زوی ته ځان ور سوا ځان پاسیلات پر سوا یا شخصي کاروبار ورته جوړ کړي یا مسلک کې ور سوي مثلا د مکتب او د فنزي او د پنتون تر څنګه یا مسلک ورزا کوي ولخه تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې وات سوي او هیڅ کله خپل ماشومان خپل ځوانان په دې ما حسابي چې تاسو فلانه چې ته ورسېد ته چې ته نه رسېدلې بلکې دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات وسی
افغان ژورنالیست شملانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارت لکول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځي لاغلی شملې سره مې مرکه کړې په ګاډي سره وو
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پارت لکو کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کوو هغه نو وروسته پوهنتون ته لار پیدا کوم داسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپل شته باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي ډیر خفګان ده نو ځکه کیدای شي موږ د هغې کس له ژوند نه یو خبر ده چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم موږ په خپل شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي
بله تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستونو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچي له نورو سره پرتله کوي او کله له مثال ورکوي چې فلاني ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغه سناسل دغه حالت راوځي خو بعضی کسان چې دغه خبره یا دغه حالت ور باندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې لاغې نه زوريږي او بل اخر لستوند سره لاس او گریوان ځکه هرڅه یو د مینې کې زمنګ په ژوند کې کغواړي پرمختګ وکړي کغواړي یو ځای ته ورسیږي کغواړي خزه کې درس وایي کغواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا هرڅه یو ځل نه کېږي دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل هدف یا خپل موخه ته ورسیږي خو دا چې تا جلک دا چې نور ګوري دا چې په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي تعادل نشي ساتلی دوی له ډېر ستونزو سره مخ کیږي یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې قانع چې زه اوس شته لرم دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده
بله دغه رقابتونه البته منفی رقابت منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري دا څومره د دې لامل کیږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزار نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري خپل غواړي پرته لږ کورنۍ صورتوي خپل غواړي د باید فلاني ته ورسیږم دا څومره بد اثر لري
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم ځکه زمونږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخه نه ده که د افغانستان مسله راواخلو د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي څو نسل سره یو ځای ژوند کوي یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې ته به نورو لپاره ژوند کوې د نورو لپاره به هڅه کوې نور به خوشحاله ساتې مطلب یو ډېره غټه کورنۍ ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنۍ مسؤلیت مسؤلیتونه لري، هغه نو وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې د خپل موخو لپاره کار کوي، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي، ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز آرامه کوې، هغه نو وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوي. خو که چیرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کو، دا ډېر ډېر منفي اغیزه د انسان په ژوند کې لري، ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نشي کوی. اکثره وخت په خلکو کار کې دومره بوختي چې هغه د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولای، هغه خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي، هغه په فزیکی لحاظ، هغه په رواني لحاظ. موږ تاسو ټول کافی اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زمونږ د خوړو روټین سم وسی، زمونږ بیرون وتل، زمونږ ټولنیز روابط، دا ټول مسائل ډېر اغیزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شی باندې فوکس کړې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کړې، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي، ته په داسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي. یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زمونږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې چې هغه کس همداسې کسې، ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي. ځان چې دې وخت ورکړي، ته هیڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهداف ته به پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي، کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی شي.
طبیعي ده، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کې یو، کله چې په ټولنه کې اوسو. دا هغه اوخ دی چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې، کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دی ولر چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیل ده، د هغه د ژوند کیسه بیل ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو، موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي، ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوي، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراؤنډ انسان ته دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي. ښه ده چې سړی دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخې ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړې چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ور باندې کړی، خوشحاله د خپل ژوند مخکې بیایي، د دې دوستانو په اړه دې راته وایي څومره پر مخ روان دي؟
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو، او یو هم باید ووایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سل غواړو یوې هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنیو نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایم چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي. خدای پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی بلا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانی همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري. پایلې کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحت ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې، هغه ډېر خوند کوي. نو شتا ملګري شتا، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړي، اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړي، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. دا یوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې که هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کی، مثلا نړیوال ژبه زده کی، ټکنالوژي سره مطلب بلدتیا ور سره پیدا کی، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تاله نړۍ سره وصل او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې، ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کوې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نور باندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی سي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایي چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده. دا ستا شخصیت، ستا کریکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ته ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي، یعنی موږ ډېری وخت یو چاته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار دی چې موږ نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، ویې کړه، او دا ښه نه دي مه کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښيي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی تا ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول شوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خلک به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکبه په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري، او په رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې، چې دا کله ماشومتوب کې یو کس، مطلب د هغه روزنه، د هغه سره سلوک، رفتار، هغه سب بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه، دا مه کوه، ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي، طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییراتو بدلونونو سره مخ کې، هغه په سړه سینه ومني، خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه، ژوند دې ښه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
زندگی دلدار خوی جند عاشقی دل آزادی میلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت خوانځي ورسته د کانکور د امتحان د لارې د کابل طبي په هنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په ټپ پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په ټپ پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې ټپ ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو تب هغه مسلکی بودو چې ما غوښتل دیو ډاکټر پتوګه خدمت وکم دیو ډاکټر پتوګه وو پیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت او چیزې تب ته علاقه مند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو دی بیلګې پتوګه دی افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې ورشته و چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ماته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي، چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، ترڅو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسترۍ تکمیله کړه. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ لاري راغلي یاست او زده کړې کوي، که زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپل له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو، نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس کول کی.
ډاکټر صاحب، په خپل شبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي، یا پخپل تالیف کړی دی په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړی ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډیر کم مواد او ډیر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه دی دغه برخې د کارکونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطح یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دوه کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دوه کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیر لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مخار کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځیر راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بل دې خاري لپلا نیمه ویل شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې هاي الوچا زنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې قدرا ران کړې د سرو منګلو نو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو افسانه دی د میراتی استانیشم د بلشو زد ټوله زمانه شم ماویل غندشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پر کرینه شم وېدم چې په دریا به ملاو کې وېدم چې په دریا به ملاو کې شاملو کې ایرستل ګو طرف کې شاملو کې ایرستل ګو طرف کې کدی ران کړی د سرو منګلو نو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې چاد اندیخ نشوم سر می جکڑ لونگین دے پسینے شوم موجزہ داک میں پالشو بدالا ستا پکٹ کے لکہار دانے وانے شوم سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے ران کړې د سرو منګلو نو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو